www.azadiradio.com.
د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو نننې مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. د دې نیم ساعت خبری مجلې پر راپورونو کې به واورئ چې په اسلام آباد کې د استانبول پروسې د راتلونکي کانفرنس په تدارکاتي غونډه کې پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې سوله د سیمې د امنیت لپاره مهمه بللې. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې جانقا الکوزی چمتو کړي.
د افغانستان جمهور رئیس د زابل ولایت ځان وژونکي حمله په کلکه وغندله. د خې حکومت ولی په برخه کې د جمهور رئیس خاص استازي د ملي وحدت له مشرانو وغوښتل چې د ملکی خدمتونو اداره د نه سیاسي کوي. او د ایران د صفای پاسداران یو جنرال وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې چې د عراق رامادي ښار ونیسي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زابل ولایت د ولایتي شورا پر ودانۍ تروریستي برید په کلکه وغانده. د زابل ولایت په نننۍ ځان وژونکي حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 2 شپېتو زیات ټپیان دي. د ارګ لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زابل د ولایتي شورا پر دفتر تروریستي برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل وباله او وایي چې د افغانستان د خلکو دښمنانو د هیواد له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف په دا ډول ناوړو عملونو لاس پورې کوي. له بلې خوا د زابل ولایت د امنیت عامر غلام جیلاني فراهي ازادي راډیو ته وویل چې په ټاپیانو کې 8 تنه د ولایتي شورا غړي او نور عام خلک دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د خې حکومت ولې په برخه کې د جمهور رئیس خاص استازي د ملي وحدت حکومت لمشانو وغوښتل چې د ملکي خدمتونو اداره دې نه سیاسي کوي. احمد ضیا مسعود نن د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ نه د کتنې پر مهال د دې ادارې کاري خدمتونه د پام وړ وبلل.
تقاضای ما از خود رئیس جمهور و از دکتر
صاحب دا وایي زما غوښتنه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس نه دا چې دا اداره دې نه سیاسي کوي او پریږدي دي چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ بوزي.
با همو فرهنګ اداري بتانن که کارای ارائه خدمات به پیش ببرن.
خاغلی مسعود غرازویل د حکومت د سیاسي ویش لامل دوی ونه شکړه چې خپل اقتصادي پلانونه عملی کړي. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس چې د استانبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 کال کې په ترکیه کې جوړ شوی و او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړي. په دې غونډو کې په سیمه ایزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د افغانستان ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاحکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیالې عمومي جلسې ته وغوښتل شي. د ولسي جرګې رئیس او اکثرو وکیلانو نن وویل د امنیتي چارواکو د څرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسي جرګه په دې اړه پریکړه وکړي. د جرګې استازو دغه راز وویل دا سند دوی ته د منلو وړ نه دی. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې سند لا نهایي شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به د ملي ګټو او بهرني سیاست پر اساس اقدام وشي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یوې ایراني ورځپاڼې د دې هېواد د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د رئیس لخوا لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د ایران د جوان ورځپاڼه چې سپاهي پاسداران ته نږدې ورځپاڼه ګڼل کېږي نننی راپور وروسته له هغې خپور کړ چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د عراق پوځ تورن کړ چې د جګړې اراده نه لري. رمادي ښار د مې په 11مه د اسلامي دولت وسلواله ونیوه او دا د عراق د پوځ لپاره یو ستر پشاتک دی. جوان ورځپاڼې د قدس ډلې د مشر جنرال قاسم سلیماني لخلي لیکلي امریکا هیڅ نه دي کړي چې د رمادي ښار پر لور د بنسټپالو د وړاندې تګ مخه ونیسي. د تونس دفاع وزارت وایي د پوځ یو افسر نن خپل وطن ملګري په ډزو ووژل او ورپسې خپل ځان هم وواژه. د وزارت ویان بلحسین او وسلاتی خبریالانو ته وویل دغه پوځي کورنۍ او روحیاتي ستونزې درلودې. د زیاته کړه په دې پیښه کې لس عسکر ټپیان شوي چې د یو تن حالت نازک دی. د ډزو له عمل تر اوسه نه دی څرګند. دا پیښه په هغې پوځي قطعه کې شوې چې د تونس ملي موزیم ته نږدې پرته ده. په دې موزیم کې د مارچ د 13 نېټې تروریستي حمله کې 22 کسان وژل شوي وو. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روګوزین د لویدیز هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. ده وویل ټانکونه ویزې ته اړتیا نه لري. روګوزین چې د روسیې د پوځي صنعت څارنه کوي په سختو خبرو مشهور دی. روګوزین د روسیې د دولتي تلویزیون د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اروپا او امریکا په شمالي قطب کې د روسیې د حضور په اړه اندېښنې لري وویل زه تل په دې اړه ټوکې کوم که چیرې دوی موږ ته ویزې رانه کړي موږ د بندیزونو په لیست کې ونیسي ټانکونه خو ویزو ته اړتیا نه لري. روسیې په شمالي قطب کې ستر پوځي تمرینات پیل کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پولند د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د انژي دودا د بری مبارکي وویل او له دې هیواد سره د اړیکو د رغولو غږ یې وکړ. د یکشنبې د ورځې انتخاباتو په اړه له نظر پوښتنو څخه معلومیږي چې دودا د رایو په سلو کې 250 یا 340 ګټلي او واکمن جمهور رئیس برونیسلاف کوموروسکي ته یې ماتې ورکړې. پوتین هیله څرګنده کړې چې د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر اساس د روسیې او پولنډ ترمنځ رغونکې اړیکې به د دواړو هیوادونو په ګټه وي او په اروپا کې د ثبات او امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي. پولنډ په اوکراین کې د روسیې د دخالت له امله پر مسکو سخت انتقادونه کوي. او چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیز ولایت شینجنګ کې 101 تروریستي ډلې ځپلې. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربېره 112 مشکوکو کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یوغور مسلمانان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو او حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورېدلې. خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د استانبول پروسې د پنځم کانفرنس په تدارکاتي غونډه کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بیا هم په افغانستان کې سوله د سیمې د امنیت لپاره مهمه بللې. په همدې حال کې ولسي جرګه وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت د ریاست لاسلیک شوی تفاهم د منلو وړ نه دی. د هیواد امنیتی حالاتو ته کتنه کوو. په زابل کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ ځان وژونکې حمله وشوه. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان بانک د افغانۍ د بیې د راټیټېدو له کبله اندېښنو ته ځواب وایي او ډاډ ورکوي چې د اثارو د بازار اداره د حکومت په لاس کې ده.
خلک دې تشویش نه کوي، کافي منابع لرو. هر وخت چې وغواړو د قیمتونو د راکته کولو دپاره موږ مداخله کوو.
د خبرونې تر پای راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. په مکلی د خبرونې لومړی موضوع ته، د استانبول د پروسې د پنځم کانفرنس تدارکاتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزای ګډون لري او د پاکستان د ملي امنیت د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل چې د افغانستان سوله د سیمې د امنیت لپاره خورا مهمه ده. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه په پیښور کې د ازادۍ راډیو خبریال زبیح الله شفق د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. شفق صاحب، وروستي جزئیات څه دي د دې غونډې د نننۍ غونډې په اړه؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تکم صاحب، نن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د آسیا زړه یا استنبول پورې یوه غونډه وشوه چې مشیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کردی کوله. دا د استنبول پورې آسیا زړه هیوادونو د کانسل د لړۍ څلورمه غونډه وه. دغه غونډه ته د پاکستان د امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم نوشی سلاکار تجدید په وینا پرانستل شوه. نوموړي غونډې ته په وینا کې وویل چې د سیمې ثبات لپاره د افغانستان ثبات او سوله تر ټولو مهم دي او زیاته یې کړه چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له هر امکاناتو کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي هم غونډې ته په وینا کې په دواړو هیوادونو کې د موجودو امنیتي ستونزو یادونه وکړه او دا یې سترې ننګونې وبللې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په ګډو او منسجمو همکاریو ټینګار وکړ. که څه هم په اسلام آباد کې دا غونډه د دې لپاره برل شوې چې د افغانستان په اړه د دې پروسې د سترې غونډې چې په هغې کې به د بېلابېلو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر څنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کوي، د هغې نیټه وټاکي. خو تر اوسه لا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم په اسلام آباد کې افغان سفارت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دا کانفرنس به د روان کال په کومه میاشت کې جوړېږي او آیا په دغه غونډه کې د دغه کانفرنس نیټه نهایي شوې که نه.
بله ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه قدر من اوریدونکو په پیښور کې د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق و چې د استانبول د پروسې د پنځم کانفرنس د تدارکاتي غونډې د جوړېدو په اړه چې نن په اسلام آباد کې جوړه شوه معلومات راکول. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت د اداري رئیس او مرستیال باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي او د جرګې غونډې ته باید احضار شي. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک د دغو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو لاسلیک کړی دی. د دې جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل که څه هم دا تفاهم لیک له مخکې لاسلیک شوی او حقوقي اعتبار لري خو چارواکي باید دوی ته وضاحت ورکړي. د خلکو استازي وویل چې له ISI سره تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شوی چې ولسمشر او اجرایه رئیس هم له مخکې بې خبره پرېښودل شوي وو او په دې کار کې ډېره ناهمغږي موجوده وه. ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادی عمومي غونډې ته د تیرې ورځې د سری غونډې د ریپورت د لوستلو پر مهال د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله یاده کړه. که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو روزنه جلا غوښتنو کونه نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن بلل هغه مسایل دي چې له امله دا تفاهم لیک دوی ته د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې د یادو درې کمیسیونونو استازو وویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم دا تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له دوی سره په لیدنه کې له ځانه سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له ISI سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې د دغه تفاهم لیک وروستي کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې وویل چې د یاد تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې واخیستل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دوشنبې ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره یې په یوه غونډه کې دا مسله یاده کړې او هغه ژمنه کړې چې په دې برخه کې له پوره احتیاطه کار اخلي. ښاغلی ابراهیمي وویل د دې لپاره چې له ISI سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس وویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات واورېدل شول او په اړه یې محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسودې په حد کې ده او له هغې پورته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسي جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راوغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. د ولسي جرګې رئیس وویل د دې لپاره چې له پاکستان سره دا تفاهم لیک حساس دی باید په اړه یې ښکېلې خواوې له پوره غوره کار واخلي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس هم امنیتي حالاتو ته کتنه. نن غرمه د زابل ولایت په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ ځانوژونکې حمله وشوه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې په ژوبلو شویو کسانو کې میرمنې هم شاملې دي. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم او په دې اړه تفصیل.
ځانمرګی برید نن غرمه د پاو بالا یولسو بجو په شاوخوا کې د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ شوی دی چې له امله یې تر اوسه پورې اتیا تنه ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ځانمرګی له چاودېدونکو توکو په یو ډک مازدا موټر کې سپور و او د ولایتي شورا له ودانۍ سره یې ځان چولی دی. د زابل د امنیت امر غلام جیلانی فراهی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس په دغه برید کې 1000 کیلوګرام چاودېدونکي توکي کارول شوي. دی وایي په برید کې د ولایتي شورا ودانۍ ویجاړه شوې او ځینې نورې دولتي ودانۍ هم ویجاړې کړې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان بیا وایي په دغه برید کې د ولایتي شورا دوه تنه نارینه او دوه ښځینه وکیلانې ژوبلې شوې او په دې سربیره په کې د ولایتي شورا درې نور کارکوونکي هم ټپ شوي دي. دی وایي په برید کې 15 تنه نور کسان هم ژوبل دي چې زیاته برخه یې عام وګړي دي او پاتې نور یې د بېلابېلو ریاستونو کارکوونکي دي. د حق بیان په خبره په برید کې څوک وژل شوي نه دي.
دوه وکیلان زخمیان دي نارینه او دوه مشتزلان وکیلان زخمیان دي سرسره کې او دوه ساتونکي مو زخمیان دي. یو اشپز چې ټول د ولایت شورا پرسونل 15 زخمیان دي او 15 کس عام خلک چې د غور ریاستو یا د ولایت شورا مراجعین وو هغه تر اوسه پورې زخمیان دي. په عامو خلکو کې مو 12 زنانه دي او نور مردانه دي.
د برید ځای ته په ولایتي شورا سربیره د معارف د ښځو چارو د څارنوالۍ او مخابراتو ریاستونه هم ورڅېرمه دي چې ودانۍ پکې ویجاړې شوې دي. په برید کې ځینې ټپ شوي کسان چې روغتیایي حالت یې نازک ښودل شوی و دا مهال کندهار ته لېږدول شوي دي. طالبان وایي دغه برید دوی کړی دی.
په زابل ولایت کې د نننۍ ځان وژونکې درنې حملې په اړه راپور مو اورېده. وسلوالو کسانو نن سهار د کونړ د مرکز پر یوه پوسته هم برید وکړ چې وروسته سیمه ییزو خلکو د پولیسو په ملاتړ وسلې راواخیستې او د وسلوالو په وړاندې جګړه پیل کړه. چارواکي وایي په پیښه کې دوه محلي پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي دي. له امنیتي موضوعاتو ورتیریږو او اقتصادي موضوعاتو ته ورځو. د افغانستان بانک چارواکي د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو عامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بیې لوړېدل او په هیواد کې روانه ناامني بولي. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. دوی پر بازار بشپړ کنټرول لري او د اړتیا په صورت کې به مداخله هم وکړي. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په دې وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بیې په بېساري توګه راولوېده او د افغانستان بانک مسؤلین یې علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالر لوړېدل او د هیواد دننه نامني بولي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د پیسو په بازار بشپړ کنټرول لري.
خلک دې تشویش نه کوي، کافي منابع لرو. هر وخت چې وغواړو چې نرخ په قیمتونو باندې تاثیر لرلی دی، د قیمتونو د راکته کولو دپاره مونږ مداخله کوو. چې شی چې مهم دی، خپل ډالر په بین المللي بازار کې لوړ تللی دی. په افغانۍ کې تاثیر موقت و. تاسو ولیدئ چې څو ورځې مخکې 1.5 ته رسیدلې، نن 9.5 ته راولېده.
د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نږدې یو میاشت وړاندې یو ډالر 5 او 8.5 افغانۍ پلورل کېده، خو د یک شنبې په ورځ دغه بیه 1.5 افغانۍ او 1.5 پولو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي چې د دوشنبه په ورځ د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیه 9.5 افغانۍ او 1.5 پولو ته راښکته شوې ده. د یاد بانک چارواکي زیاتوي د افغانیو رالوېدلو بل علت په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره له بازار څخه د 150 میلیونو ډالرو راټولول هم دي. د دې بانک چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په تیریو کال کې د ډالرو بیه د افغانیو په وړاندې 4.8% لوړه شوې ده، چې دا د سیمې په کچه تر ټولو ټیټه بیه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان دا د اندېښنې وړ خبره بولي او د افغانستان بانک چارواکو ته سپارښتنه کوي چې باید په بازار کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو امکان لري ناوړه اقتصادي عواقب ولري.
دا یوه لویه ستونزه ده. د دې باعث کیږي چې د افغانۍ ارزښت راښکته شي. په لومړی سر کې دولتي مامورین ورنه متاثره کیږي، د دوی حقیقي عاید کمیږي، د رانیولو توان له لاسه ورکوي. دا کار جدي اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. کله چې په بازار کې تقاضا کمه شي، ورسره په بازار کې جنس کمیږي، چې دا هم په مولد او هم مستهلک ناوړه تاثیر اچوي.
په ورته وخت کې د افغانستان بانک د ملي سوداګرو هم غواړي چې د وارد شویو مالونو په بیه کې د ژر لوړوالی نه راولي، ځکه دا کار خلک اندېښمنوي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب، کاهش ارزش افغانی در برابر دلار، تأثیر این کاهش در میزان صادرات و واردات کشور.
د افغانۍ د بیې راټیټېدل د بازار فضا څنګه بدلولی شي؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
تشه باز مغغل ازادی رادیو او ری قدرمون اوریدون که ازادی رادیو ده سهر لو او ده مازدیگر تر او ورزی ده اونه خبریگی پا اقتصادی مسائلو که پاتی کیگو. ده افغانستان ده کانونو او پترولیان وزارت وی ده کانونو پا قراردادونو که با شفافیت په نظر کې ونیسی او د دې کار لپاره د قرارداد اصول او معلومات به خلکو ته په واک کې ورکوي. د قانون وزیر داود شاه سبا نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل د افغانستان د اکثرو قانونو او یا قراردادونو په اړه خلک معلومات نه لري. د چارو کارپوهان وایي د قانونو په برخه کې د شته بدګمانیو د له منځه وړلو لپاره دا یو ښه اقدام دی او حکومت ته پکار ده چې دا لړۍ جاري وساتي. یوسف خان زدران دا موضوع په خپل راپور کې راخیستی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې د اجرایي کار د ژر پیلېدو ترڅنګ خلکو ته د معلوماتو ورکول ضروری دي او دا کار د تړونونو له شفافیت سره مرسته کوي. د افغانستان د قانون وزیر داود شاه سبا د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا چې ډیر افغانان د قانونو د تړونونو په اړه معلومات نه لري دا کار ډیر کله د ناسمو معلوماتو د خپرولو لامل ګرځي. ښاغلی سبا وایي دا کار یې عملا پیل کړی او د مس عینکو کان او تړون په اړه ټول معلومات یې د ویبسایټ له لارې خپاره کړي او خلک کولی شي چې په اړه یې نظرونه له دغه وزارت سره شریک کړي. دا تړون چې د قانون وزارت له ویبسایټ څخه نشریږي د دغه تړون ټول جزئیات لکه مالی، مدیریتي او نور معلومات څرګندوي. موږ ژمنه کوو چې د قانون وزارت به په راتلونکي کې هم ټول هغه تړونونه خپاره کړي چې تر اوسه خپاره شوي نه دي.
د قانون وزیر داود شاه سبا داسې مهال د خلکو په پوهاوی ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د حاجي ګک د اوسپنې کان تړون د ختمولو په برخه کې رسنیو ناسم راپورونه خپره کړه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د هندوستان سره اصلا دا تړون لا وروستی شوی نه دی او په اړه یې بې ځایه خلک اندېښمن شوي دي. دا وزارت وایي په لوګر کې د مس عینکو په کان د امکان سنجولو معلومات راټولول پیل شوي او د لرغونو اثارو او چاپیریال ساتنې ټولو اصولو ته پاملرنه کیږي. له دې سره د افغانستان د قانون وزارت ټینګار کوي چې د عامه پوهاوی ترڅنګ د قانون د استخراج په برخه کې اجرایي کارونو ته لومړیتوب ورکوي او حکومت به د کان کیندونکي کمپنۍ له چارو جدي نظارت کوي. کارپوهان د قانون وزارت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید د قانونو د تړونونو په وخت کې هم افغانانو ته معلومات ورکړل شي. د اقتصادي چارو کارپوه سوراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خلکو ته د معلوماتو ورکول او د اجرایي کارونو څخه جدي څارنو ته په نیک پال ګوري.
کله چې معلومات په تیره بیا مالی معلومات د خلکو په واک کې ورکول کیږي د خلکو باور د بیلابیلو ادارو په اړه زیاتیږي. ښه دا وه چې دا کارونه له مخکې شوی وای، خو له دې سره چې له پیله دې ته پاملرنه نه ده شوې اوس هم دا کار په نیک پال نیسو او په دې برخه کې یو مثبت ګام ګڼو.
د افغانستان د قانونو قانون له مخې دولت مکلف دی چې د قانونو په برخه کې د ټولو تړونونو معلومات د خلکو په واک کې ورکړي، خو کارپوهان وایي دا هغه څه دي چې په افغانستان کې تر اوسه کم پېښ شوي دي. د چارو کارپوهان وایي د قانونو په برخه کې د شته قانون او مقرراتو نه عملي کولو تر ډیره د خلکو لخوا د قانونو وزارت په چارواکو بدګماني ایجاد کړي، خو د معلوماتو د شریکولو دا نوې لړۍ به تر ډیره له شفافه کارونو سره مرسته وکړي.
دا ازادي راډیو دا او د مازدیګرنۍ خبری مجلې د راپورونو لړۍ اورې. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی برمته کوونکو د هغه په بدل کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو د راخوشي کولو غوښتنه کړې. یوسف رضا ګیلانی ویلي دی باور لري چې زوی په افغانستان کې برمته شوی. د زوی علي حیدر د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې وسلوالو کسانو برمته کړ. په یو بله پیښه کې بیا د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین پر زوی پرون په کراچۍ ښار ته نږدې برید شوی. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل اوروي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې زوی یې د برمته کوونکو لخوا افغانستان ته وړل سوی دي او د زوی د راخوشي کولو په بدل کې هغو د یو شمیر القاعده ډلې د غړیو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له زوی سره یې 8 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. وسلوالو د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر د 2013 کال د مې په میاشت کې برمته کړ او وروسته په یوه ویډیو کې چې شاید د طالبانو لخوا خپره شوې وي دریزو ادعا کړې وه چې حیدر د دوی په بند کې دی. ښاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې داسې ښکارېده لکه د دوی وضعیت چې شوی. ښاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې برمته کوونکي د ځینو القاعده غړیو د هغوی د ښځو او کوچنیانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. د ویلي چې په دې اړه یې مخکې له افغان ولسمشر سره خبره کړې ده او غواړي د پاکستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي چې دا موضوع تعقیب کړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی دی چې د دوشنبې په ماښام د بلوڅو جلا غوښتونکو لخوا د پاکستان د ولسمشر پر زوی حمله سوې ده. دا حمله کراچي ښار ته نږدې سوې ده چې پکښې درې کسه وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي، خو د ولسمشر زوی سلمان ممنون روغ رمټ وتلی دی ځکه چې موټر یې مخکې د حملې له ځایه تېر سوی و. د فرانسې خبري اجانس د یو ځایي پولیس چارواکي له خولې وایي چې دا پېښه د سړک غاړې ته د ایښودل سوي یوه بم له کبله سوې ده چې په پایله کې یو دولس کلن رکشا چلوونکی وژل سوی او د سلمان ممنون د موټرو د قطار اخري موټر زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د ولسمشر ممنون حسین زوی په دې سیمه کې د غواوو فارم لري او اکثره پر دې لاره تیریږي. د بلوڅو د ازادۍ تحریک یا بی ال ای ویاند میرک بلوڅ فرانسې خبري اجانس ته په تلیفون کې ویلي چې دوی دا حمله کړې ده. د په وینا دا حمله په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په بدل کې سوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په لرغوني ښار پالمیرا کې لسګونه ملکي کسان وژلي دي. اخوا بیا په عراق کې د رمادي ښار په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې او د عراقي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي له کله نه چې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې هیواد لرغوني ښار پالمیرا ته داخله شوې ده، شاوخوا 212 کسانې په ډله ییزه توګه وژلې دي. د بشري حقونو د څار د ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی، د دوشنبې په ورځ ویل په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د پالمیرا ښار په جګړه کې شاوخوا 300 حکومتي عسکر هم وژل شوي دي. اخوا بیا له عراق څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې د انبار ولایت په مرکز رمادي کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراقي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نور وسلوال هم ځای پر ځای کړي دي. په همدې حال کې عراقي ځواکونو چې ایران پلوه شیعه ملیشیا ملاتړ کوي، د رمادي ښار په لس کیلومترۍ کې د حسیبه ښار نیولی دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې تېره اونۍ له څو میاشتنیو سختو جګړو وروسته د رمادي ښار ونیو. د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د رمادي ښار نیول د عراقي ځواکونو او د عراق په اړه د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ لپاره پر شاتګ بلل شوی دی. خو د متحده ایالاتو دفاع وزیر بیا پر عراقي ځواکونو انتقاد کړی چې د اشټن کارتر په خبره د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره په جګړه کې اراده نه لري. دغه راز په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې وروستیو پرمختګونو هم د بشار اسد پر حکومت فشارونه زیات کړي دي.
او وروستی راپور دا چې د ایران یو جګپوړي مقام اعلان کړی چې هیواد باید د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د تفتیش اجازه ورکړي. دا اعلان د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تېره اونۍ ویلي و هیڅ چا ته به د ایران د پوځي تاسیساتو د څارنې او د اټومي چارو له پوهانو سره د مرکو اجازه ورنه کړل شي. له فریبا ظاهر څخه په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړي احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د امام حسین پوهنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
گفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ ویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز سره نه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي تلویزیون د غرض د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلی چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه هیواد کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معادل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دېرشمې نږدې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسېږي. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز اهداف لري.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو خو یو بل نیم ساعته خبري مجله د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پای لرو چې وړاندې کولو ته سلطان محمد سرور په استودیو کې دی. سلطان سلام.
وعلیکم سلام تکل صاحب عزیز، تشکر از شما و از مجله جالبی که داشتین. مونده نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش‌های مجله خبری شام امروز خواهید شنید که مقامات در فرا می‌گویند در برخورد میان طالبان و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش 10 نفر از طرفین کشته شدند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان حمله انتحاری در ولایت زابل را محکوم کرد. یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران امریکا را به نحو مسئول پیشرفت‌های داعش در رامادی عراق می‌داند و چین از سرکوبی 10 گروه تروریستی در شنجن خبر داده است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز در ولایت زابل را محکوم کرد. در این حمله که قبل از ظهر امروز بر ساختمان شورای ولایتی زابل در قلات رخ داد، 5 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده است که در بین زخمی شده ها 8 عضو شورای ولایتی زابل شاملند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده است که مشاور شورای امنیت ملی، رئیس و معاون ریاست امنیت ملی به جلسه عمومی این جرگه جهت ارائه معلومات در مورد تفاهم‌نامه تبادله اطلاعات استخباراتی بین افغانستان و پاکستان فراخوانده شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت:
با توجه به جایگاهی که همین خانه داره، برای یک روز همین مسئولین دعوت بتین، یک نوع شما بشنوین، بعد از تصمیم بگیرین در یک نوشنایی. در غیر این با عجله به نظر ما درست نیست.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که ریاست امنیت ملی گفته است که این تفاهم نامه نهایی نیست. جلسه مقدماتی 5 نشست کشورهای قلب آسیا امروز در پاکستان رسما آغاز شد. قادر یار خان، یک مقام وزارت خارجه پاکستان بر رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که احزاز چودری سکرتر وزارت خارجه پاکستان و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان این نشست را رهبری می کنند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. یک روزنامه ایرانی از قول رئیس سپاه قدس پاسداران انقلاب ایران گزارش می دهد که وی امریکا را متهم کرده که به داعش اجازه گرفتن شهر رامادی را بدهد. این گزارش روزنامه جوان امروز بعد از آن به نشر رسید که اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا روز شنبه در مصاحبه با CNN نیروهای عراقی را متهم کرد که اراده جنگ ندارند. روزنامه جوان از قول جنرال قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس نوشته که میگوید امریکا برای جلوگیری از پیشرفت داعش در رامادی هیچ کار نکرد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ناظرین میگویند تیاره‌های حکومتی سوریه صبح امروز حداقل 15 حمله را در داخل و اطراف شهر مرکزی پالمیرا انجام داده و ساختمان‌هایی را هدف قرار دادند که تحت کنترل داعش قرار دارند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید که تندروان گروه دولت اسلامی از 10 روز به این طرف، یعنی بعد از آن که شهر باستانی پالمیرا را تصرف کردند، حداقل 270 نفر را در داخل و اطراف این شهر اعدام کردند. اهود اولمرت صدر اعظم سابق اسرائیل به جرم فساد به 8 ماه زندان محکوم شد. بعد از اعلان این مجازات وکلای مدافع اولمرت فوراً اعلان کردند که استیناف طلب خواهند شد. یکی از این وکلا گفت:
"ایوم نگزار لب ماسر."
وی میگوید امروز صدر اعظم اسبق اهود اولمرت محکوم به زندان شد. این خیلی مشکل است. باید بگویم که امیدواریم سر محکمه اسرائیل این فیصله را تغییر بدهد. اولمرت از سال 2006 تا 2009 صدر اعظم اسرائیل بود. وی در سال 2009 متهم به فساد شده و وادار به کنارگیری از پست صدارت شد. وزیر دفاع ببخشین وزارت دفاع تونس میگوید یک افسر اردو امروز قبل از آن که خودش کشته شود 7 همکارش را با ضرب گلوله کشت. بلحسن اسلاتی سخنگوی وزارت دفاع تونس در یک کنفرانس خبری گفت این افسر مشکلات خانوادگی و روانی داشت. او گفت این حمله منتج به کشته شدن 7 عسکر و خود حمله کننده شد و 10 سرباز دیگر زخمی شدند که وضعیت صحی یک تن آنها وخیم است. انگیزه این قتل به طور فوری معلوم نشد. و خبر آخر که مقامات چینایی میگویند در یک سال گذشته حدود 180 گروه جنایتکار تروریستی را در منطقه نارام شنجن سرکوب کردند. رسانه های حکومت چین میگویند بر علاوه سرکوبی این حلقات تروریستی حدود 110 مظنون که مورد تعقیب پلیس قرار داشتند خودشان را تسلیم کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. مسئولان در فرا میگویند در برخورد میان طالبان و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش 10 نفر از طرفین کشته شدند.
بین گروه طالبان و اعضای داعش درگیری در 3 منطقه خاکسفید که به نام سرخاش و مزار و جر ساجی که در نتیجه 15 نفر از اعضای داعش کشته شده، 12 نفر از طالبان کشته شده.
والی هرات پلان را روی دست گرفته است تا با مشوره افراد با نفوذ در ولسوالی های مختلف این ولایت برنامه های امنیتی خود را تطبیق کند.
هدف ما ایست که ما مشکلاتی که در ولسوالی ها موجود است او را از زبان اما بزرگایشان بشنویم. ولسوالی شندن که ولسوالی نارام ما هست، ناامنی اولین مشکل بزرگشان است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پروسه استانبول یا کشورهای قلب آسیا برای این کشور دست آوردهای خوبی داشته است.
تا کنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه ای صورت گرفته. همین که فعلا افغانستان هم به مانند سایر کشورهای منطقه با تحریات مشترک در حال مبارزه است.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که مسئولان افغانستان بانک میگویند با اینکه ارزش دلار در برابر پول افغانی بلند رفته است ولی باز هم بازار را زیر کنترل خود دارند و نرخ به تدریج دوباره پایین خواهد آمد. و در یک گزارش دیگر درباره اوضاع عراق میشنوید که یک مقام سپاه پاسداران ایران امریکا را به نحو زمینه‌ساز پیشرفت‌های اخیر داعش در عراق می‌داند. با ما باشید. مقامات امنیتی فرا میگویند در نتیجه درگیری که بین مخالفان مسلح دولت و گروه موسوم به داعش در ولسوالی خاک سفید این ولایت رخ داده است، حداقل 27 تن از هر دو طرف کشته شدند. این درگیری که به گفته آنها شب گذشته آغاز شده تا تهیه این گزارش ادامه داشت. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار ما از ولایت فرا.
در ادامه درگیری بین گروه داعش و مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا گفته می شود به هر دو طرف تلفاتی وارد شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی لوای دوم اردوی ملی در ولایت فرا برادی آزادی گفت که این درگیری در 3 نقطه ولسوالی خاکسفید ولایت فرا رخ داده است که در نتیجه آن 15 تن از افراد داعش و 12 تن از مخالفان مصری دولت کشته شدند. با گفته ویلت این درگیری مخالفت شدید بین دو گروه مخالفان مصری دولت و داعش در ولسوالی خاکسفید بوده و فعلا اکثر از افراد داعش در حال فرار از این ولسوالی میباشند. سخنگوی اردوی ملی میگوید که در میان کشته شدگان اتباع خارجی داعش هم شامل هستند.
بین گروه طالبا و اعضای داعش درگیری در منطقه در سه منطقه خاکسفید که به نام سرخاش و مزار و جر ساجی که در نتیجه 15 نفر از اعضای داعش کشته شده، 12 نفر از طالبا کشته شده و بیش از 17 نفر دو طرف زخمی داره، دیگه 12 نفر دیگه هم از اعضای داعش اسیر هستند پیش طالبا که از این اسرا 4 نفرشان زن هستند که اونا هم تبعی خارجی هستند، البته هویتش هنوز برای ما مشخص نیست که از کدام کشور هستند.
در همین حال ولسوالی خاکسفید درگیری بین این دو گروه را تایید میکند اما از وارد شدن تلفات بی‌خبری نشان میدهد. عبدالخالق نورزی ولسوالی خاکسفید به رادیو آزادی گفت که در این درگیری فقط دو نفر از دو طرف کشته شده است و درگیری هم اکنون نیز جریان دارد. از سوی دیگر مخالفان مصری دولت این درگیری را نمیپذیرد. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی مخالفان مصری دولت معرفی میکند میگوید که بین آنها و گروه داعش در ولایت فرا درگیری صورت نگرفته است. این دومین باری است که بین اعضای موسوم به گروه دولت اسلامی یا داعش و مخالفان مصری دولت در مربوطات ولسوالی خاکسفید فرا درگیری رخ میدهد. خاکسفید جایی که یگانه پناهگاه اعضای گروه داعش در زون غرب تلقی میشود یکی از مناطق ناامن فرا است که بیشتر آن تحت تصرف مخالفان مصری دولت میباشد.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش میداد. از فرا به ولایت همجوار هرات سر میزنیم. والی هرات پلان را روی دست دارد که با مشوره افراد با نفوذ در ولسوالی های مختلف این ولایت برنامه های امنیتی خود را تطبیق کند. محمد آصف رحیمی در اولین اقدام از این دست نشست را با اقشار مختلف ولسوالی شیندند در مرکز شهر هرات برگزار کرد. در این نشست بزرگان اقشار مختلف در ولسوالی شیندند تأکید کردند تا زمانی که این ولسوالی به ولایت ارتقا نکند امنیت در این ولسوالی تأمین نمی شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
والی هرات تلاش دارد تا با کمک مردم جلوی حملات مخالفان مسلح دولت در ولسوالی‌های ناامن این ولایت را بگیرد. محمد آصف رحیمی والی هرات در اولین اقدام خود به بزرگان ولسوالی شیندند مراجعه کرده تا به کمک آنان امنیت در این ولسوالی ناامن را تامین کند. آقای رحیمی این اقدام را بعد از آن انجام می‌دهد که در جریان دو ماه اخیر افراد وابسته به گروه طالبان چندین بار بالای پوسته‌های امنیتی ولسوالی شیندند دست به حملات مسلحانه زدند.
هدف ما است که ما مشکلاتی که در ولسوالی ها موجود است او را از زبان بزرگایشان بشنویم. ولسوالی شیندند که ولسوالی نارام ما هست، ناامنی اولین مشکل بزرگشان است که بسیار مردمشان از بیجا شدند تا به شهر هرات آمدند با فامیلای خود. تعدادی از مکاتب در ولسوالی آل فعال نیست. مخالفین چندین عمله را دمی ماه گذشته سر اردوی ملی و پلیس ملی که انجام دادند.
ولسوالی شیندند یک از مناطق کاملا ناامن در ولایت هرات میباشد، ولی تاکنون مقامات حکومتی افغانستان نتوانستند این ولسوالی را از وجود افراد مسلح غیرمسئول پاکسازی کنند. نادرخان یک از بزرگان ولسوالی شیندند وضعیت امنیتی در این ولسوالی را شکننده توصیف میکند.
ریشی از این ناامنی از برادر دست همسایه ها ماند. شما میفهمید که هران با شیندند و با هرات چقدر مرز بزرگ داره. امروز هران هم که خود شما میفهمید که هر کدام منافی بود بیای بیرون و درس و تعلیم و دیگه دیمی داره میکنه به افغانستان. کل این ناامنی دست پاکستان دست هران که مار نمیگذاره که حداقل ما یک نفس عمیق بکشیم.
بان که این گونه ادعا همواره سوی باشندگان این ولسوالی و مقامات محلی مطرح شده است، اما کشورهای ایران و پاکستان این اظهارات را بی اساس خواندند. علی اخگر یکی دیگر از بزرگان ولسوالی شیندند ولایت هرات میگوید تامین امنیت در ولسوالی شیندند بستگی به ارتقای این ولسوالی به ولایت دارد.
مشکل شیندند واضح و روشن است. مرض شیندند، درد شیندند تشخیص شده. وقتی که تشخیص شه خیلی با آسانی دکتر نسخه میده. شیندند در چوکات اداری امروزی نمیتونه امنیت داشته باشه.
جنرال تاج محمد جاهد قمندان قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان وضعیت امنیتی در این ولسوالی را نگران کننده می‌خواند. آقای جاهد میگوید ولسوالی شیندند از لحاظ مساحت یک از ولسوالی بزرگ در افغانستان است و تامین امنیت آن از لحاظ ساختار تشکیلاتی یک ولسوالی کار دشوار است. او دولت افغانستان را متهم به کارشکنی در قبال ارتقای این ولسوالی به ولایت می‌کند.
دکنده که بگم که مجلوان کنیم عین گپ است. جنگ رای حل نیست. یا این مردم شندن مکمل از شندن بکشن
یا ای که بنیادی مشکل این مردم حل شود. خواهیم بلت هست این مردم هست زمین داره، آرازی داره، جغرافیا داره، حالا چرا دولت نمیده و توجه نمیکنه که مثلا هر روز پاس بده؟ چه مشکل داره؟ شندن پنج ولسوالی منظور است؟ تا این که نه خود مردم ولسوالی شده این که نه خود مردم قماندان امنی شده این بکنه میشه مشکل حل.
محمد آصف رحیمی والی هرات در جریان این نشست گفت کوشش میکند تا تمام نظریات مردم ولسوالی شندند را به خاطر برطرف ساختن مشکلات گوناگون به ویژه نگرانی‌های امنیتی در این ولسوالی بر رئیس جمهور افغانستان انتقال دهد. او همچنان اطمینان میدهد که برنامه‌های مشابه را همراه با بزرگان ولسوالی‌های دیگر ولایت هرات روی دست دارد تا بتواند با مشوره علمای دین و بزرگان ولسوالی‌های مختلف در قسمت مشکلات گوناگون به خصوص مشکلات امنیتی تصامیم اساسی را اتخاذ کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پروسه استانبول یا کشورهای قلب آسیا برای افغانستان دستاوردهای خوب داشته است. این مطلب را رئیس مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی بیان داشت. اما برخی کارشناسان میگویند که افغانستان چندان دستاوردهای از این گردهمویی نداشته است. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که پنجمین نشست مقدماتی پروسه استانبول یا نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا امروز دوشنبه به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد، وزارت خارجه افغانستان میگوید که این روند برای کشور پردستاورد است. فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پروسه استانبول فرصت خوبی برای اعتمادسازی میان کشورهای منطقه است.
تا کنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته، یعنی که فعلا افغانستان هم به مانند سایر کشورهای منطقه با تهدیدات مشترک در حال مبارزه است. کنفرانس استانبول یا پروسه قلب آسیا به دنبال تحکیم همکاری‌های سیاسی بین کشورهاست از طریق افزایش اعتمادسازی میان اینها.
آقای تمنا همچنان گفت دلیل مشکلاتی که همکنون کشورهای منطقه با آن مواجه است جنگ در افغانستان نبوده بلکه ریشه منطقه‌ای دارد. نشست مقدماتی پروسه استانبول یا نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا روز دوشنبه در اسلام آباد راه اندازی می شود که به نمایندگی از افغانستان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه شرکت کرده است. مسئولین سفارت پاکستان در کابل میگویند که در نشست یک روزه مقامات ارشد کشورهای قلب آسیا، نمایندگان 12 کشور عضو، نمایندگان 16 کشور حمایت کننده و نمایندگان 12 سازمان منطقوی و بین المللی شرکت میکنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید آجندای پنجمین نشست مقدماتی پروسه استانبول یا نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا تقویت روابط اقتصادی و تجارتی و جلب همکاری‌های کشورهای عضو در خصوص مبارزه با تهدیدات میباشد. پروسه استانبول یا نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا در سال 2011 میلادی در ترکیه شهر استانبول آغاز گردیده که هدف آن ایجاد همکاری‌ها و تامین صلح و ثبات میان کشورهای منطقه خواند شده است. به شمول افغانستان 15 کشور مانند پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، هند، روسیه، آذربایجان، ترکیه، چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی عضویت این پروسه را دارند. در این حال 16 کشور و 12 سازمان منطقوی و بین المللی از این روند حمایت می کنند. چهارمین نشست این روند سال گذشته در چین برگزار گردید. اما این پروسه و کنفرانس های بین المللی دیگر چی دستاورده برای افغانستان دارند؟ این سوال را با روح الله امین کارشناس سیاسی و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان مطرح کردیم.
شکی نیست که قدرت های منطقوی مثل ترکیه و عالی قدرت بسیار کلان منطقی مطرح پاکستان در امور افغانستان اینا اجندای بسیار واضح خودشان دارند، ولی ما ممکن تنها اشتراک کننده این برنامه باشیم که با سردرگمی تمام می رویم و بسیار شاد میشیم به دستاوردهای بسیار اندک و معمولا دست خالی پس می آییم.
آقای امین همچنان گفت عیب دیگر حکومت افغانستان این است که فیصله های نشست های بین المللی در رابطه به افغانستان را تعقیب نمی کند و تنها به تعهدات و بحث ها اکتفا دارد. اما حکومت افغانستان همواره گفته است که تقویت روابط با کشورهای جهان و اشتراک در نشست های بین المللی به نفع کشور است.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب، کاهش ارزش افغانی در برابر دلار، تأثیر این کاهش در میزان صادرات و واردات کشور.
د افغانی د بیه راټیټیدل د بازار فضا څنګه بدلولی شي؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید در صورتی که تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان از سوی معاونین ادارات امنیتی امضا شده باشد، اعتبار حقوقی دارد. در این حال کمیسیون امنیت داخلی این جرگه در نشست امروز نگرانی عمیق خود را نسبت به موارد ذکر شده در این تفاهم نامه ابراز داشت. سپس ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد تا مشاور امنیت ملی، رئیس و معاون ریاست عمومی امنیت ملی برای توضیحات بیشتر فرا خوانده شوند. اما حکومت افغانستان قبل از این گفته است که این تفاهم نامه هنوز در حد یک مسوده می باشد. زهر لیوال با تفصیل بیشتر با شماست.
کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان نسوی معاونین شورای امنیت و ریاست عمومی امنیت ملی امضا شده است. به گفته اعضای این کمیسیون، با انجام این کار به این تفاهم نامه اعتبار حقوقی بخشیده شده است. عبدالقیوم سجادی، یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، در نشست روز دوشنبه این جرگه در این مورد چنین گفت:
گرچند رئیس محترم امنیت ملی گفتند که الزام آور نیست به خاطر اینکه رؤسا امضا نکردند، معاون صاحبا امضا کردند، اما از نظر حقوقی چون معاون یک اداره است پای یک سند امضا میکنه. یعنی میخوایم بگیم که بس این نیست که الزام آور است یا نیست، ولی بس اینه که امضای او اعتبار حقوقی دارد.
برخی از نماینده های مردم در این جرگه گفتند که در امضای این تفاهم نامه میان مقام های حکومتی هماهنگی وجود نداشته است. در این حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان از امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان ابراز نگرانی کرد. میداد نجرابی گفت این تفاهم نامه برای آنان قابل قبول نیست، زیرا به گفته ای وی تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان به هدف آموزش نیروهای امنیتی افغان از سوی استخبارات پاکستان، عدم حمایت از جدایی طلبان و دشمن خواندن دشمن پاکستان به امضا رسیده است. اعضای این جرگه انتقاد کرده گفتند که متن این تفاهم نامه در اختیار آنان گذاشته نشده و از حکومت خواستند تا به خاموشی در این مورد پایان دهد. ولسی جرگه افغانستان در حال از امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان شدید نگران است که ریاست عمومی امنیت ملی گفته است این تفاهم نامه تا کنون امضا نشده، نهایی و اجرایی نمی باشد. رئیس ولسی جرگه در پایان نشست روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور با آنان اطمینان داده که این تفاهم نامه امضا نشده و در حد یک مسوده است. عبدالرؤوف ابراهیمی فیصله کرد تا برای وضاحت بیشتر در این مورد مسئولین امنیتی به ولسی جرگه فرا خوانده شوند.
رئیس جمهور گفت که ما نظریات همه اعضای اشتراک کننده این جلسه را استماع کردیم، ما در این مورد معتاد هستیم، موضوع در حد یک مسوده است گفت. بالاتر از این گپی رئیس جمهور گفتن بند نداشت. با توجه به جایگاهی که همین خانه داره، برای یک روز همین مسئولین دعوت بتیم، یک یک ماهش ما بشنویم، بعد از تصمیم بگیریم در یک روشنایی. در غیر این به عجلت به نظر ما درست نیست.
بس ها در مورد چگونگی امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان در حال جنجال برانگیز شده است که آگاهان سفارش می کنند تا روی این مسئله مجدداً غور صورت گیرد. آنان می گویند که اگر حدود اجرایی این تفاهم نامه به دقت بررسی و تصحیح گردد، می توان از آن در امر مبارزه مشترک علیه تروریسم از پاکستان کمک خواست.
همکارم سحر لیوال از کابل گزارش می داد. مسئولان افغانستان بانک علت بلند رفتن ارزش دلار در برابر پول افغانی را بالا رفتن ارزش دلار در بازارهای جهانی می دانند. خان افضل هدوال سرپرست این بانک هرچند بلند رفتن ارزش دلار در بازارهای کشور را سبب نگرانی مردم و تاجران می داند، اما تأکید می کند که افغانستان بانک به گونه کامل بازار را زیر کنترل خود دارد. در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش روزافزون ارزش دلار در برابر پول افغانی کشور را با یک بحران اقتصادی روبرو خواهد ساخت. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند بلند رفتن ارزش دلار در برابر پول افغانی در افغانستان نگرانی هایی را در میان مردم به همراه شده است، اما در افغانستان بانک این مشکل را کوتاه مدت می داند. در نزدیک به دو هفته گذشته ارزش دلار در برابر پول افغانی به گونه بی پیشینه بلند رفته است. به گفته مقام های در افغانستان بانک این مشکل از بازار جهان سرچشمه گرفته و به بازارهای اقتصادی افغانستان سایه افکنده است. مقام های این بانک می گویند که علت آن بیشتر می تواند ناامنی ها نیز باشد. خان افضل هدوال سرپرست این بانک روز دوشنبه در نشستی در کابل به خبرنگاران این موضوع را مطرح کرد.
اوضاع فعلی خارج کنترل بانک مرکزی نیست. ما مراقب اوضاع هستیم. حالات زیر کنترل ما است. نرخ حقیقی افغانی پایین نامده. نرخ پس به شکل تدریجی پایین میاد. 61.3 نرخ تبادله یک دلار در بازار شده بود. امروز تا به میالی که من معلومات گرفتم 59.20 رسیده که نرخ موقتی بوده و دلایل موقتی خود داشته.
اتحادیه صرافان کابل میگویند در نزدیک به یک ماه گذشته یک دلار آمریکایی 75 تا 85 افغانی فروش شده است. اما مسئولان در افغانستان بانک میگویند که به روز دوشنبه هفته روان یک دلار 59 افغانی و 30 پول در بازارهای کابل فروش شده است. مسئولان این بانک یکی دیگر از علتهای بلند رفتن ارزش دلار در برابر پول افغانی را به گرد آوری 157 میلیون دلار به منظور ادای مراسم حج از سوی زائرین میداند. به گفته این بانک ارزش دلار در برابر پول افغانی در مقایسه به یک سال گذشته 78.4% افزایش را نشان می‌دهد که این رقم در سطح منطقه بلندترین رقم ارزش پول خارجی بوده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بلند رفتن ارزش دلار در برابر پول افغانی به این پیمانه را نگران کننده می‌دانند. حسیب الله ماهد یکی از این کارشناسان از مسئولان در افغانستان بانک می‌خواهد تا به بازار اسعار مداخله کند. در غیر آن ادامه این وضعیت افغانستان با کام بحران اقتصادی فرو خواهد بود.
بیارد شدن پول افغانی در قدم اول مامورین دولت و کسایی که یک تعداد زیاده که آید ثبوت دارن اونا متضرر میشن. در حقیقت آید حقیقی از کم میشن. قدرت خرید از این پایین نه و قدرت خرید وقت پایین ده بود است که مشکلات اقتصادی بسیار جدی ده. وقت تقانوت هم شد چین سره که یک تاجر وارد کرده و یا که تولید شده در داخل افغانستان و برای تقانوت میتونه داشته باشه. وقت تقانوت میشه برای شروع تداش او هم با رکود مواجه میشه. این تاثیر بسیار ناگوار هم سر مالک هم سر مستهلک داره.
با این همه در افغانستان بانک میگوید که به گونه کافی ذخایر مالی در اختیار دارد و تاکید می‌ورزد که در صورت نیاز این بانک به بازار مداخله خواهد کرد. مسئولان این بانک همچنان از تجار ملی می‌خواهند تا ارزش اموال وارد شده تجارتی که پیش از افزایش نرخ دلار در برابر پول افغانی به بازار وارد شده بلند نبرند. در این میان کارشناسان اقتصادی میگویند در افغانستان بانک باید تا دراز مدت میان اسعار خارجی و پول افغانی مساوات ارزش پول را حفظ کند. آنان همچنان میگویند باید حکومت برای جلوگیری از بحران اقتصادی ارزش دلار را در بازار بیشتر سازد تا ارزش پول افغانی ثابت بماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام امنیتی ایران امریکا را به نحو زمین ساز پیشرفت‌های اخیر داعش در عراق می‌داند. یک روزنامه ایرانی از قول رئیس سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی ایران گزارش می‌دهد که وی امریکا را متهم کرده که گویا به داعش اجازه گرفتن شهر رمادی را داده است. این گزارش روزنامه جوان امروز بعد از آن به نشر رسید که اشتن کارتر وزیر دفاع امریکا روز شنبه در مصاحبه با CNN نیروهای عراقی را به نداشتن اراده جنگ متهم ساخت. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
روزنامه جوان چاپ ایران که گفته می شود با سپاه پاسداران نزدیک است، از قول جنرال قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس نوشته که گفته است آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت داعش در رامادی هیچ کار نکرد. این بیانات بعد از آن ایراد شد که وزیر دفاع آمریکا در مورد اراده جنگی نیروهای عراق بیانات تند داشت و گفت که آنها اراده جنگ ندارند و این مسئله منتج به پیشرفت داعش در رامادی شد. این بیانات اشتون کارتر در مورد اردوی عراق باعث عکس‌العمل صدراعظم عراق حیدر العبادی شد که گفته است حیران است که وزیر دفاع آمریکا چرا چنین بیانات را ابراز کرده است. بیانات مقامات ارشد سپاه پاسداران ایران در مورد پیشرفت داعش در رامادی عراق که در روزنامه جوان به نشر رسیده است در حال ایراد شده که جنرال احمد رضا پوردستان قماندان نیروهای زمینی ایران دیروز در اشاره با حضور داعش در افغانستان و پاکستان و تلاش این گروه برای ناامن ساختن ایران روی تجهیز بهتر نیروهای زمینی کشورش تاکید کرد. پوردستان که دو روز پیش در پارلمان ایران سخنرانی می کرد گفت گفت که این گروه تروریستی در نزدیک سرحدات ایران حضور دارد. قمندان عمومی نیروهای زمینی ایران افزود کشورش با چهره جدید از تهدیدات مواجه است.
تشکر از همکارم زرغونه منگل. دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اخیر عراق میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات رادیو آزادی، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا را دنبال کنید. شام و شاد و کامگار باشید.